دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د یوپلای په مشرۍ د ترکیه د بارنو چارو وزیر چاوه شغلو په رسمي بلنه ترکیه ته رسیدلې دي د طالبانو د بارنو چارو وزارت د سیمایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین د پنځمه پورز ازادي لري ټول شغل متکی به په ترکیه کې د ناتیلا په ډیپلوماټیک فورم کې د ګډون ترڅنګ د ترکیه او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لراغلو لړپوړو پلاو سره ناشتي او د افغانستان په اړه خبري وکړي د اناتولیا فورم د مارشلای ولسمینیټي څخه تر ديار لسمې پوری د ډیپلوماسي بیا تعریفول تر لاسلیک لاندې جوړیږي د دې وړاندې د بارنو چار وزارت بیان د عبدالقهار برخی پر خپل ټویټر لیکلی اناتولیا فورم افتتاح د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کیږي او ورسته د مختلفو هیوادونو د بارنو چار وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د بیلابیلو موضوعات پړه په باسونو کې ګډون کوي تر اوسه معلومه نه ده چې هغه متکی به د سفر پر مهال نوري کومي کتنې ولري خطر دې وړاندې شغل متکی ایران ته د خپل سفر پر مهال هلته لمیشتو افغان سیاسي مشرانو سره هم لیدلی وو د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه پر ورځ د روسیې هغه ده چې په اوکرين کې د کیمیاوي او بایولوژیکي وسلو پروګرام پر مخ وړي ویلي چې دا تورونه سرګندوي چې کېدای شي ماسکو په خپل ډیر ژر دغه سی وسلې استعمال کړي د امریکا د بارنو چارو وزارت بیان نت پرایس په یو بیان کې ویل کرملن قصدن داسي مخامخ دروغ خبروي چې امریکا او اوکرين په دغه یوات کې د کیمیاوي او د بایولوژیکي وسلو فعالیتونه پر مخ وړي د دې ونی په پیل کې د روسیې د بارنو چارو وزارت بیان دی ماریا زخابره پرته لکم ثبوت وړاندې کولو په اوکرين تور ولګوي چې د امریکا په همکاري په دغه یوات کې د کیمیاوي او بایولوژیکي وسلو لابراتوارونه چلوي د سپینې ماڼۍ د رسنیو سیکرټری جین ساکي د غیداوي د دروغ ډکه وبللې او زیاته کړه چې موږ لیدلې چې د چین ځنی چارواکي هم دغه داسې همغږي کوي د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبه پر ورځ ویلي وو چې د اوکرين سره په ګډه کار کوي چې په دغه یواد د روسي یلغرګر ځواکونه د بیولوژیکي چیرنې مواد قبضه نکړي د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیالي کاملا هریس په اوکرين باندې د روسي د ارغل او په یوزشتون کې د مندوارو شوزو او ماشومان په ګډون پولیسي خلکو د بمباریو پاړه د جنگي جرمونو د نړیوالې پلټنې ژغ پدرا کړی فصل کې میرمن هریس په دې اړه د نړۍ د مشرانو غوښتنه بدرګه کړي نو موري په وارسا کې د پولن له ولسمشر اندري داوا سره تر ملاقات د مخکي په دې اړه د تحقیقاتو پاړتیا بیا تاکید وکړ هغه ختیځ یوروپا ته تللی چې خپل ایتلافیان ته د مرستو او همکارۍ ډاډ ورکړي نو موري چې د پولن د ولسمشر ترڅنګ ولاړه وویل د کیکن باید تحقیقات وسی او موږ ټول باید وګورو د پولن ولسمشر وویل موږ ته څرګنده ده چې روسیا په اوکرين کې جنگي جنایت کوي د میرمن هریس تر دې غوښتنې یو ورځ مخکې د اوکرين چارواکو په خبره د روسي البتکو د اوکرين په ماریپول کې په یو ځیشتون هوایي برید وکړ چې لږ تر لږه درې کسان پکې وژل شوي دي د ترکیه په ناتالیا شهر کې د روسي او اوکرين ترمنځ په لوړه کچه خبرو کې د اوربند او د نورو بشري موضوعاتو په اړه موافقه ونسوه د پنځمه پورز د روسي د بارنو چار وزیر سرګی لاروف د اوکرين د بارنو چار وزیر ډیمټري کولوبیا سره د ترکیه په تفریحي شهر ناتالیا کې د یو ډیپلوماټیکي غونډې په څنډه کې بداسال کې وکتل چې د ترکیه د بارنو چار وزیر مولود چاوش اوغلو هم حاضر وو د اوکرين د بارنو چار وزیر کولوبیا وویل هیڅ پرمختګ نه دی سوی حتی د یو سلبري ساتو اوربند پاړه هم موافقه ونسوه هغه په نایل سره وویل چې داسې ښکاری چې په روسیه کې د دې موضوع پاکل نور کسان تصمیم نسی شغله کولوبیا په تکرار سره وویل چې هیواد به تسلیم نسی لبلې خوا د روسي او اوکرين پلاوي په بلاروس کې هم کتنې لري خو هغه پلاوي چې د روسي د لوري د خبرو ته سوال سوي په هغه کې لوړپوړي چارواکي نسته خو د روسي د بارنو چار وزیر سرګی لاروف چې د ترکیې له خبرو ناراض ښکاره ده ول نه نه خبرې دا تایید کړه چې په بلاروس کې د روسي او اوکرين ترمنځ د خبرو چوکاټ بل بدل نه لري د خبرو کوربه د ترکیې د بارنو چار وزیر مولود چاوش اوغلو تایید کړه چې دا خبرې اسانه نه دي د اسلامي دولت جهادي ډلې په یو بیان کې د خپل مشر ابو ابراهيم الکروشي مړینه تایید کړي او ابو حسن الهاشمي دغه پرځای ټاکلې وي دغه ډلې بیان په یو ژغیس پیغام کې ویلي چې د اسلامي دولت جهادیانو ابو حسن الهاشمي الکروشي ته د وفاداری لوړ کړي او خپل امیر او د مسلمانانو خلیفہ منل دي دغه راس په دغه ژغیس پیغام کې د اسلامي دولت د پخوانی مشر ترڅنګ دغه د پخوانی بیان مړینه هم تایید کړي د اسلامي دولت په خوانی مشر د فروری په میاس کې هغه مهال پر ځان پوری تړلی چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه او وشل سو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا خاصو ځواکونو دغه په پټنځای عملیات وکړل. د سوریې دغه سیمه د جهادیانو په کنټرول کې ده. د ملګرو ملتونو د تیر کال په راپور کې راغلي چې په سوریې او عراق کې لا هم لس زره د اسلامي دولت وسلوال فعال دي. ایران د پنځشنبه پر ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالاتو اضافي غوښتنې هم کړي او تورې پورې کړي چې د 2015 کال اټومي موافقې د بیا آیا کولو هڅې یې پیچلې کړې دي. د ایران سپریم مشر آیت الله علي خامنهای چې د دولت په پالیسیو کې اخرنۍ خبره دی کوي په عین حال کې په دې ټینګار کړی چې هیواد به د ملي غښتلتیا عنصرونه لکه اټومي پرمختګ او سیمه ییز نفوذ د لاسه ورنکړي. تهران د نړۍ د زبر ځواکونو سره د اټومي موافقې د آیا کولو لپاره په خبرو بوختې. د دې خبرو هدف پر ایران د بندیزونو لری کول دی او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي. ایران د نړۍ له قدرتونو متحده ایالاتو، چین، فرانسې، روسیې، برتانیې او جرمني سره د غتړون په 2015 کال کې لاسلیک کړی وو چې ورسته بیا په 2013 کال کې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا له دغه تړون څخه وایستله او پر ایران بیا بندیزونه ولګول. د غتړون د بیرته راژوندې کېدو لپاره تر اوسه د اوترش په پلازمینه کې څو پړاو خبرې ترسره شوې دي. بلې خوا ماسکو ویلي هغه د واشنگټن څخه د دې ضمانت غواړي چې په دغه هیواد د اوکراین د جنگ له وجې چې کوم بندیزونه لګېدلي هغه د تهران سره د روسیې اقتصادي او په پوځي همکاري اغیز ونه کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خبر اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په چین کې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان دا ګڼي چې د اوکراین کړکیچ په چین کې په دې جوړیدونکو غونډې هم اغیز ولري. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریال اکرام شنواری
ټاکل شوی چې روان میلادي میاشتې مارچ پورې سیمرزو کې په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه د چین په قربتوب جوړه شي. کابل کې د چین سفیر وانګ یو ورما ورځ د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی سره په وکټنه کې د دې غونډې په اړه خبري کړې او خاغلی متکی ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد تکل وایي چې مولوی متکی په چین کې په غونډه کې د ګډون بلنه
په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو پر ژور اړیکو، سیاسي او اقتصادي موضوعاتو او د رواني میاشتې په پای کې په چین هیواد کې د سیمې د خارجه وزیرانو د ناستې او پکې د ګډون په اړه بحثونه وشول. محترم متقی صاحب وویل چې په یاد ناستې کې به ګډون کوي او هیله څرګنده کړه چې د ناستې نتایج به د افغانانو لپاره شوي.
په چین کې د افغانستان د ګاونډي هیوادو دا غونډه درېمه غونډه ده چې په تیرو شاوخوا میاشتو کې جوړیږي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نړۍ د اوکراین د جګړې څخه د زیږیدلي بشري او اقتصادي بحران سره مخ ده. د سیاسي علومو یو استاد رامش سلیمی وایي چې چین د نړۍ او سیمې په سیاست او اقتصادي ډګر کې یو مطرح هیواد دی او هڅه کوي چې د دې غونډې په جوړېدو سره پر افغانستان د اوکراین د غیزو او دغه هیواد د لامنځوي کېدو مخه ونیسي.
میزبانی چین در مولود افغانستان
خاقلی سلیمی وین د چین په قربتوب د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه د چین د هم نظر هیوادو ټولی دلتي. نړۍ په دوه قطبو باندې په داسې حال کې ویشل کیږي چې ډېر هیوادونه د اوکراین په کړکیچ کې ښکېل دي. چین غواړي د دې پر سر څخه ګټه واخلي تر څو د افغانستان اړوند مسایل له دې زیات د انزوا سره مخ نه شي
قرار نگیرد.
خود سیاسي چارو ځینې کارپوهان دا ګڼي چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو په ګډون هند، روسیه او ایران په افغانستان کې د چین د هدف په سره موافق نه دي. د سیاسي چارو بل کارپو ویس ناصری وایي چې چین تر ډیره په افغانستان کې د پاکستان د سیاستونو څخه ملاتړ کوي چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونه افغانستان کې د پاکستان د سیاست سره مخالف دي. د سیاسي چارو دا کارپو وایي چې چین افغانستان کې یو خپلواک سیاست نشي تعقیبولی. خو د سیاسي چارو بل کارپو طارق پرهادی په دې باور دی چې د چین غونډه به هله لاسته راوړنې ولري چې د طالبان امارت حکومت په دې غونډه کې نوي مسایل مطرح کړي. ښاغلی نړۍ په تمه ده چې د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو چارواکو څخه واوري چې څو وخت به د سرپرست حکومت زی یا ټول شموله حکومت ونیسي.
چین هم علاقه نشان داده.
خغلی پر هادی ویل چین هم د افغانستان د وضعیت په اړه لیوالتیا خودلی او هغوی دا ساري چې افغانستان په کومه خوازي. آیا چین دې ته لیواله دی چې فعلا افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي؟ نه، افغانستان کې سیاسي نفوذ زیاتېدو ته لیواله نه دی. خدای ویلي چې افغانستان کې باید ټول شموله حکومت رامنځته شي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنی چارو د وزیرانو دوه دمخه غونډې یوازې تیر 2020 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې او بله دویمه غونډه د تیر 2020 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د ایران په پایتخت تهران کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د پاکستان او ایران سربیره د چین، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیرانو ګډون کړی و. د تهران په غونډه کې د روسیې یو پلاوی هم ګډون کړی و. په دغو دواړو تیرو غونډو کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې شوې وې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدر منوریدونکو، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا څخه د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کوي، خو وايي چې دغه شتمنۍ باید د مصرف لپاره افغانستان ته ونه لیږل سي. کرزی په یو تازه مرکه کې ویلي چې د سپتمبر د 11مې د پیښې په څیر افغانان هم د ترکري او تندلاري قربانیان دي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د چین د نړیوال تلویزیون سره په خپل یو تازه مرکه کې له امریکا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې. کرزی زیاته کړې چې افغانان د تندلاري او ترهګرۍ قربانیان دي او دوی له خپل شتمنۍ محرومولي و بې عدالتي ده.
د غرپې و میلیارډ ډالر چې د امریکا په فدرالي بانک کې خوده شوې وي، د دې زیاتې برخه هغه وخت راټول شوې و چې زولس مشروم. خو دا غرپې د هیڅ حکومت نه دي، د غشتمنۍ نه د تیر حکومتونو دي او نه د طالبانو دي حکومت دي. په دغه حکومتونو کې هیڅ څوک د دې روپو څښتن نه دی. د افغانستان خلک د شتمنۍ څښتنان دي. د امریکا متحده ایالاتونه باید افغانانو ته چې امریکا خپل متحدین او دوستان ګڼي سزا ورنه کړي. کله دې عمله دا غلطه ده، دا بی عدالتي ده.
تیرونه چین حمله امریکا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادۍ د غوښتنه کړې و. کرزی په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په آزادولو ټینګار کوي، خو دغه شتمنۍ افغانستان ته د ستنولو نه بلکې د خوندي کولو غوښتنه کوي.
My hope is
زما امید دا دی او زه درخواست هم کوم زره ولسمشر بایدن څخه غواړم چې په خپل پریکړه سره کتنه وکړي او بیا پری فکر وکړي او دغه روپی د افغانستان خلکو ته ورکړي. د دې معنی دا نه ده چې دا روپی موږ ته راولېږي چې موږ مصرف کړو. نه، دا روپی د افغانستان د پولي تګلارې لپاره یو تضمین دی. دا روپی د افغانستان د اوسني او راتلونکو نسلونو شتمنۍ ده. افغانان دا روپی باید د خپل راتلونکو لپاره وساتي او د افغانستان لپاره باید ښه او خوندي وساتل شي.
بلخوا کارپوهان فکر کوي چې د امریکا له خوا د افغانستان د شتمنیو آزادول اوس مهال له امکانه لري ده.
زما په نظر دغه ډول خبرې خپل اغیز لري، لیکن اغیز به دومره هم نه وي چې نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه امریکایان دې ته حاضر شي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې ور آزاد کړي، ځکه دغه د پاره د هغه ژمنو تر سره کول مهم دي چې طالبانو په خوا د امریکایانو نړیوال ټولنې سره تر سره کړي دي.
د امریکا له خوا د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنې داسې محل مخې ته راځي چې افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د سر د ځانګړي مفتیش اداره وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد په لرو بر کې روغتونونه د پیسو د نه لرلو له امله د خپلو مامورینو د معاشونو د ورکولو، د درملو او د طبي سامان آلاتو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري او دې کار د روغتونونو پر فعالیت ناوړه اغیزه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنۍ او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واوري.
د سنګال جمهور رئیس ساوث افریقای اتحادیه مشر د روسیې په جمهور رئیس ژغ کړی چې په اوکرين کې دی تلپاتي اوربند وکړي. د امریکا ژغ خبريالي انیکا حامر شالاګ په دې باب د ډاکار څخه د راپور را لګولې چې پښتو خلاصه به زه خلخان تاسو ته وړاندې کوم. د سنګال جمهوریت ساوث افریقای اتحادیه مشر ماکی سال د روسیې په جمهوریت ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې په ګاونډي هیواد اوکرين کې دی تلپاتې اوربند وکړي. د افریقای اتحادیه مشر په داسې حال کې د ښاغلي پوتین سره خبرې کړې چې وونه وړاندې د سنګال جمهوریت په مرګور ملتونو کې په اوکرين د روسیې د يرغل د غندن لپاره فرایګری کې برخه وانه خسته. افریقایي هیوادونه له یوې خوا په اوکرين کې د جګړې پای ته رسیدو کې ګټه لري، خو په عین وخت کې نه غواړي چې د روسیې جمهوریت ولادیمیر پوتین خفه کړي. د افریقایي اتحادیه مشر د چهارشنبه پر ورځ په داسې حال کې د غوښتنه وکړه چې تیره اونۍ یوازې سنګال نه بلکې د شپاړسو افریقایي هیوادونو استازو په ملګرو ملتونو کې په هغه رایګیري کې برخه وانه خسته چې په ګاونډي هیواد اوکرين د روسیې یرغلې غنده. سنګال د لویدیځ افریقا په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ نمونه بلل کیږي او د اقدام ډیر خلک حیران کړي. خدا چې د روسیې د يرغل د غندون لپاره پرایګری کې برخه نه اخیستل د روسیې ملاتړ او مخالفت بلل کیږي، په دې حق له کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. د افریقای زده کړو په ستراتیژیک سرنیز مرکز کې کارپو او د دې مرکز مشر جوزف سیګل وای د نورو افریقایي هیوادونو په شان د ملګرو ملتونو پرایګری کې د سنګال برخه نه اخیستل د دې هیواد ناپلیتوب څرګندوي او دا باید د روسیې ملاتړ ونه بدل شي. شغل سیګل وای سنګال د کلونو را پدې خوا د ناپلتوب دریز درلود او دا ځلې هم پرایګری کې برخه نه اخیستل د همدې هدف لپاره کړی. هغه وای د څو کلونو را پدې خوا د افریقایي هیوادونو همدا دریز دی چې د سترو قدرتونو ترمنځ په سیالۍ کې د ناپلتوب دریز غوره کوي. دوی دا به تر بولي چې په دې سیالیو کې ورګډ نسی او یا د کوم چا پلوی یا مخالفت وکړي. په دې رایګری کې برخه نه اخیستل هم د سنګال بې طرفي ده او د روسیې ملاتړ نه دی. روسیې د افریقا په ټولې لویې وچه کې د ګڼ شمېر هیوادونو سره سوداګریزي معاملې لري. د بلګې په توګه سنګال تیر کال د روسیې د تیلو د یو کمپنۍ سره د 300 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د تیلو دا کمپنۍ چې لیویک آیل نومیږي د سنګال تر څنګ په کیمرون، مصر، غانا او نایجیریا کې هم فعالیت لري، خو یوازې د تیلو په برخه کې نه بلکې د روسیې د مان کیندلو کمپنۍ هم په تقریبا ټولو افریقایي هیوادونو کې فعالیت کوي. روسیې شرکتونه په انګولا کې د الماسو د استخراج په یو کان کې کار کوي او په غانا کې د المونیمو او په نمبیا کې د یورانیمو په کان کې فعالیت کوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
قدر من اوریدونکو، د هغو افغانو کډوالو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې ایران ته په قاچاقي لارو پناه وړي. د نیمروز په مرکز زرنج کې موټر چلوونکي وایي په خوا به سلګونه کسان قاچاق کېدل، خو اوس یې شمیر زرګونو ته رسېدلې دی. د فرانسې خبري آژانس له یو شمیر کډوالو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د ښار په بې نظمه ګڼه ګوڼه او خاورینه ځمکه کې ستار امیری د خپلې میرمنې او وړوکي زوی سره د ایران په سرحدي ښار زرنج کې موټر ته ختلې غواړي په دښتو کې یو اوږد سفر وکړي. امیری د خپل شاوخوا زرګونو بې سرنوشته مهاجرینو په څیر یوازې یو مقصد لري چې ایران ته لاړ شي. د افغانستان په جنوب غربي سرحد زرنج ښار کې د خلکو قاچاقي وړونکي وی نن سبا په ورځ کې د 15,000 نه تر 6,000 خلک د هیواد نه تښتي. دا د تیر کال اگست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ دوه مخکې مودې په پرتلې څلور برابر زیاتوالی ښیي.
په خا د حکومت په وخت کې د ورځې شاوخوا 200 او 250 موټرې د مسافرو ډکېدلې، ټول تقریبا 2000 کسان کېدل، خو اوس د شمیر په ورځ کې 15,000 ته رسیږي، ځکه نو ته کار شته نه روزګار.
د شپې له خوا ځینې خلک جرأت کوي او د ایران په سرحد کې پروت له دغه خاره د داسې خطر په منلو د تیرېدلو هڅه کوي چې کیدلی شي د سرحدي پولیسو له خوا پرې ډزې وشي. خو د لمر ختو سره په زرګونو خلک چې ښځې او ماشومان ورسره وي موټرو ته خیژي او د پاکستان له لارې په دې خامو سرکونو او غرونو منځ کې د ایران په لور روانېږي.
په دې لاره ډېر مزل دی او موږ ته عادي خبره ده، خو په پاکستان کې شیعه عقیده لرل جرم ګڼل کیږي. کمو ګوګورزو دوی مونیسی او بیا مو مجازات کوي. دوی به په خوا د شیعهګانو سرونه پرې کول، خو اوس مو برمتنیسی او له موږ پیسې غواړي.
اکثر افغانان په دې زیار کې دي چې کله افغانستان نه ووزي او د یو کار موندلو لپاره ایران ته لاړ شي چې خپلو فامیلونو ته 2 روپۍ ولېږي. یو موټر چلون کې ویل دوی د هر کس په سر تقریبا 160 ډالر اخستل، خو نن سبا دا اندازه تر 250 ډالر لوړه شوې او په دې کې طالبانو ته هم ونډه ورکړي. د پام وړ دا ده چې د خلکو دا تلل او راغونډېدل د طالبانو په حضور کې کیږي او د هر موټر نه زر افغانۍ مالیه اخلي او حتی د یو ځل سفر کولو رسمي اجازه یا پارچه هم ورکوي. د فرانسې خبری اژانس 300 موټر حساب کړي چې 13 میاشت په یو ورځ کې دلته تموي او په هر موټر کې څناڅه 40 کسان سپریدل چې په یو ورځ کې شمیر شپږ زره. طالبانو دا خبره رد کړي چې ګوندی زیات شمیر خلک د افغانستان نه وزي او دا خبره بی ځایه تبلیغات بلل.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته ټول مامورین، انجینران او کادرونه کډوال شوي دي. موږ ته هیڅ شی نه دی پاتې. زه بیکاره یم، نو تصمیم مې ونیو چې د ښه ژوند په لټه ایران ته لاړ شم.
په سرحد کې شمیر طالبانو چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو کې د اویانه تر اتیا کسان وژل شوي دي او حتی هغو خلکو چې له دې وژونکي مزل او سفر وروسته ایران ته لار موندلې ده خوشحالي یې د لږ وخت لپاره وه. طالبان وایي ایران په ورځ کې 2000 افغان کډوال په جبري ډول د خپلې خاورې بیرته شړي.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، د افغانستان په لویدیز د غور په ولایت کې په نشه یي موادو یو ورور چې له خپلې کورنۍ سره په کندواله کې ژوند کوي وایي که څوک ورسره مرسته وکړي دی غواړي چې له نشه یي موادو څخه خلاص واخلي. هغه له اتلس کلونو راهیسې په نشه یي موادو روږدي. صفیح الله احمدزی په دې باره کې رپورټ جوړ کړی.
په نشه یي موادو روږدی ګل محمد له خپلې میرمنې او یو زوی سره د غور ولایت په سړی هوا کې په دغې کنډوالې کې ژوند کوي. یوه دوه کلنه لور هم لري، خو د دې لپاره چې یخ هوا یې ناروغ نه کړي یوې کورنۍ ته یې سپارلې ده. ګل محمد وایي نږدې دوه لسیزې کېږي چې نشه یي مواد کاروي او په دغه موده کې کور، کار او هر څه یې بایللې دي.
اولس کاله مې تریاک وسکول او یو کال او درې میاشتې کېږي چې پوډر سکوم. څوک نشته چې مرسته وکړي. ژوند په بدبختۍ تیریږي، څنګه وکړم؟ چاره نشته.
د ګل محمد میرمن فاطمه د خلکو کورونو کې صفاکاری کوي. وای څو روپۍ چې ګټي مجبوره ده نیمې خپل خاوند ته ورکړي تر څو نشه یي مواد پرې واخلي.
ظرف مرفیا کرم
کار کوم، جامې مینځم، لوښي مینځم، د خلکو بچیان ساتم، همداسې یو مړی ډوډۍ پیدا کوم، روزګار چلوم، د کور خرڅ سخپله پیدا کوم په داسې سختۍ.
دواړه وایي د خپلو بچیانو راتلونکي ته اندېښمن دي او نه غواړي چې د نشو له امله د هغوی راتلونکی خراب شي.
غواړم نشه یي مواد پرېږدم او له دې بدبختۍ ځان خلاص کړم او د ښه راتلونکي لپاره هڅه وکړم. نه غواړم اولادونه مې له لاسه ورکړم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو هم د نشه یي موادو روږدو لپاره شرایط ستونزمن کړي دي. ډېر روږدې کسان شته چې غواړي نشه یي مواد پرېږدي، خو د ځینو مرستندویو بنسټونو د ترل کېدو او د کافي امکاناتو نشتون له امله نه دي توانېدلي نشه یي مواد پرېږدي.
قدرمن اوریدونکو، دا د اوس به د امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فبروري د میاشتې په 24مه نیټه د روسیې نظامي قواوو او استخباراتي خدمتونو ته امر وکړ چې په یوکرین یرغل وکړي. پوتین ګمان کوي چې د روسیې پوځ به یو ځل بیا د یوکران سرحدونو نه تخلف وکړي، د نړۍ د غندنې په نسبت په ډېر کم عکس العمل مخامخ شي. سره له دې امریکا د دې متحدینو او انډیوالانو د چټکو او جدي عواقبو وعده وکړه او پراخه ډیپلوماتیک کوششونه یې تعقیب کړل چې د روسیې په امنیتي اندېښنو باندې خبرې وکړي. پوتین غلطه محاسبه وکړه. ولادیمیر پوتین فکر کاوه د آزاد نړۍ بنسټ به ولړځوي، فکر کوي دا به یې خپلو خطرناکو لارو ته کږه کړي، مګر ده په ناوړه توګه محاسبه کړې ده. جمهور رئیس جو بایدن د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه ملت ته په خپله وینا کې وویلې د فکر کاوه دا به یوکراین ته راشي او نړۍ به په بل مخ واړوي، د فکر کاوه لویدیس او ناټو به عکس العمل ښکاره نه کړي، او د فکر کاوه دا به موږ په کور کې سره وویشي. پوتین په غلطه و، موږ چمتو و، موږ په پراخه توګه او په احتیاط سره تیارو. موږ له اروپا او امریکا نه نیولې ان تر آسیا او افریقا پورې د نورو آزادی خوښونکو هیوادونو سره د ائتلاف په جوړولو باندې میاشتې تیرې کړې دي چې د پوتین مخالفت وکړو. جمهور رئیس بایدن نو ویل د موږ د نړۍ سره مخکې له هغه څه شریک کړي دي چې موږ پوهېدو پوتین پلان جوړوي، او دا به کټ مټ کوشش وکړي په غلطه توګه خپل یرغل توجیه کړي. موږ پر اختیار سره د روسیې د دروغو مخالفت کوو، او اوس چې دا اقدام کوي آزاد نړۍ مسؤل ګڼي. موږ د روسیې ستر بانکونه له بین المللي مالي سیستم نه جلا کوو، د روسیې د روبل له دفاع کول نه د روسیې د مرکزي بانک مخه نیول کیږي. د پوتین د 650 میلیارد ډالرو د جنگ بودیجه بې ارزښته کوي. موږ ټکنالوژۍ ته د روسیې د لاسرسي مخه نیسو چې د دې اقتصادي قوت به کمزورې کړي، او د راتلونکو نسل لپاره پوځ کمزورې کوي. موږ د روسیې په ټولو الوتنو باندې د امریکا هوایي قلمرو بندوو، روسیه لا نوره منځوي کیږي، او د دوی اقتصاد لا نور زبېښل کیږي. موږ د روسیې اولیګارشیا او مفسد مشران هدف ګرځو، د دوی د ناوړې ګټې لاسته راوړلو نه وروسته دارازي. په عین وخت کې موږ د یوکران خلکو ته پرمختګ ورکوو، په داسې حال کې دوی په قهرمانه توګه د روسیې د یرغل په خلاف جګړه کوي. موږ د خپلو متحدینو سره یو ځای یوکرانیانو ته د آزادۍ لپاره په خپله جګړه کې مرسته برابرو، نظامی مرسته، اقتصادی مرسته، بشری مرسته. موږ یوکراین ته په مستقیم مرسته کې څه باندې $1 میلیارد ورکوو، او موږ به د یوکراین خلکو ته مرسته ورکول جاری ساتو، په داسې حال کې دوی د خپل هیواد دفاع کوي او مرسته ورسره کوو چې کړاوې سپک شي. جمهور رئیس بایدن ویل موږ په خپل ټول تاریخ کې دغه درس اخیستی دی، کله چې دیکتاتوران د خپل یرغل تاوان ادا نه کړي دوی د ډېرې ګډوډۍ سبب کیږي. پوتین تاوتریخوالی او ګډوډۍ ته اجازه ورکړې ده، مګر په داسې حال کې ښایي دا به د جنگ په میدان کې ګټه وکړي، دا به په اوږده موده کې دروند قیمت ادا کوي.
تاسې د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اورئ.